او د فساد موارد تر سره کړی دي. نو د فساد په اړه باندې راتلونکي خبرونه د کورنی چارو وزارت ته ځنګړې شوې ده. تر بیا خدای پامان.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشهید د کابل پر وخت د مازیګر سلور بجې شوې. په یو بل یو سات خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. د خبرونه چې د تخنیک چاري او عبد الله او بیت پر غاړه لري، دوهم نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شوی وزیزانو خبرونه ته ځانګړې شوې ده. یو شمیر کورنی او سیمایز مسائل په دې خبرونه کې مو درته رانغړلې دي، خو پیل د افغانستان او سیمي او نړۍ له تازه خبرونو کوو چې صالح محمد صالح برابر کړی.
د پکتیا د مچلغو بند جوړونې قرارداد نن په کابل کې لاسلیک شو. د جمهوریت ریاست دویم مرستیال وی د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر سر له راتلونکي اونۍ پیلېږي. د ترکیې حکومت له تروریستي ډلو سره د ارتباط په تور په زرګونو کسان له دندو لرې کړي. د پکتیا د مچلغو بند جوړونې قرارداد نن د اوبو او انرژي د وزیر علي احمد عثماني او د پراجکټ ډیزاین ایجنسی په نوم روسی شرکت ترمنځ د اجرایی رئیس عبدالله په حضور کې لاسلیک شو. اجرایی رئیس په کابل کې په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې ویل چې د ځینو ستونزو له کبله د دې پروژې د پیل چارې ځنډیدلې وي.
خو مشکلات په کمپنی کې وو، نو مشکلات د نه نه پاره کې وو، هغه مشکلات اوس صفه شوې ده او دغه پروژه د ډیزاین او راغونې پروژه ده. یو ځل بیا تاسو ته مبارکي وایم.
د پکتیا په احمد اباب ولسوالۍ کې د دغه بند د رغونې چارې د یو روسي شرکت لخوا پر مخ بیول کیږي چې په دریو کلونو کې به بشپړې سي. د اوبو او انرژي وزارت وایي دولت د دغه بند د جوړونې لپاره څه کم 30 میلیونه ډالر اختصاص کړي دي. د وزارت په حواله دغه بند به 2300 هکتار ځمکه خړوبه او 900 کورنیو ته به د چاک اوبه برابر کړي. مخکې اجرایی ریاست ویلي و چې په پام کې د اجرایی رئیس عبدالله د روان وضعیت په اړه نن وینا وکړي، خو شغلی عبدالله دغه غونډې ته ویل چې په دې اړه د خبرو پر ځای د تا مهم کار خلکو ته خدمت کول دي. د جمهوریت ریاست دویم مرستیال وایي د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر سر له راتلونکي اونۍ پیلېږي. محمد سرور دانش د یکشنبې پر ورځ په کابل کې په یو غونډه کې وویل
له راتلونکي اونۍ بعد د برېښنایي تذکرو ویش پیل شي. له ملي شورا له دې عمله مننه کوم چې د نفوس او احوال د سب قانون د طرحې په تصویب سره یې د برېښنایي تذکرو د ویش د بهیر په وړاندې وروستی خنډ هم لرې کړ.
د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې د برېښنایي تذکرو د ویش د امن لپاره به پوره اقدامات کوي. د نفوسو د احوال او ثبت اداره وایي د دغو تذکرو ویش به له کابله پیلېږي. ځینې څارونکي وایي د برېښنایي تذکرو ویش به د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په راتلونکو چاکونو کې د درغلیو له مخنیوي سره مرسته وکړي. په هلمند کې د ماین چاودنې و ملکیان وژلي او درې ټاپیان کړي دي. د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته ویل چې پېښه نن تر غرمې مخکې د مرجې ولسوالۍ تریخ ناور سیمې ته نږدې سوې. د والي ویان ویل چې ماین د وسلوالو طالبانو خوار ځای پر ځای سوی وو. ویل کیږي په وژل شو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. په بل خبر کې د هلمند ولایت مسؤلان وایي په مرجې ولسوالۍ کې هغه پوځي عملیات چې پرون پیل سوي په بریا مخته روان دي. د هلمند بدباتی دفتر په یوه لامیه کې ویلي چې په دغو عملیاتو کې د وسلوالو د دوو سرګروپانو په ګډون 8 جنګیالي وژل سوي دي. په دغو عملیاتو کې د ماین جوړونې د یوه مرکز 8 مورچو او ګڼو سپکو او درنو وسلو د لمنځه وړلو خبر هم ورکول سوی دی. د پاکستان په جنوب کې پولیس وایي د یوې کورنۍ لږ تر لږه لس غړي هغه وخت وژل شول چې موټر یې له دوو بسونو سره ټکر وکړ. پیښه د سند پر لویه لار سوي ده. په جمشورو ښار کې د پولیسو یو ویان نثار احمد نن وویل په کوچني مسافر وړونکي موټر کې ټول سپاره کسان مړه سوي دي. ده وویل چې په لسو مړو کې 4 ښځې او 15 ماشومان شامل دي. په بل خبر کې پاکستاني چارواکي وایي ډیورنډ کرښه ته څیرمه د سړک غاړې بم په چاودنې کې 3 پاکستاني سرتیري وژل سوي دي. یو دولتي چارواکي کرمان افریدي نن وویل چې چاودنه د شمالي وزیرستان په غلام خان کلی کې سوي ده. ویل کیږي په سیمه کې د پاکستاني طالبانو په ګډون له نور افراطي وسلوالو سره د پاکستان پوځ په پوځي مبارزه بوخت دی. چارواکي وایي دغه سرتیری د سرحدي ملیشا ځواکونو غړي وه. په سیمه کې استخباراتي چارواکو د نوم نښولو په شرط پیشه تایید کړې ده. د ترکیې حکومت له تروریستي ډلو سره د ارتباط په تور تر 2100 ډیر کسان له دندو لرې کړل. د ترکیې حکومت د تیر میلادي کال تر ناکامې پوځي کودتا وروسته د تصفیه چارې پیل کړې دي. د یوه دولتي فرمان پر اساس چې نن پر دولتي اژانس خپور شوی په 2000 وسو شپږ پنځوس ممرانو کې شپږ سوه او دېرش پوځیان، درې سوه شپېته نور یې د پولیسو غړي او یو سل پنځوس یې اکاډمیک شخصیتونه یا هم د پوهنتونونو کارکوونکي دي. د ترکیې حکومت وایي د 2018 میلادي کال د جولای میاشتې د کودتا په هڅه کې په امریکا کې د میش مذهبي مشر فتح الله ګولن لاسو، تر هغې پیښې وروسته تر یو لکو لسو زرو ډېر کسان له افراطي ډلو یا هم ګولن سره د ارتباط له ادعاو له کبله یا له دندو لرې کړی سوي یا هم وظیفې ځنډول سوي، او شاوخوا پنځوس زره کسان په دې تړاو نیول سوي دي. فتح الله ګولن د کودتا په هڅه کې چې په نتیجه کې 240 کسان وژل سول خپل د حالت رد کړی دی. او د کاتالونیا د بیلتون غوښتونکو رهبر کارلس پوچ دیمون د اسپانیا له حکومت غوښتنه وکړه د ته اجازه ورکړي چې د کاتالونیا د پارلمان د پرانستنې لپاره اسپانیا ته ستون سي او بیا د سیمې مشري واخلي. پوچ دیمون له رویټرز اجانس سره په مرکه کې چې پرون خبره سوي ویلي، زه غواړم څومره ژر چې ممکن وي کاتالونیا ته ستون سم، دا به د هسپانیا د پاره ښه خبر وي. هغه له دغه هیواده تر وتلو مخکې تر اکتوبر میاشتې پورې د کاتالونیا رهبر و. د اسپانیا حکومت غواړي پوچ دیمون د کاتالونیا د خپلواکۍ په اړه په یوه رابلل سوې غیر قانوني ټول پوښتنه کې د ده د رول او د کاتالان خپلواک جمهوریت د اعلان په تړاو ونیسي. دا ونسان سیمی او نړۍ خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. سیازادی رادیو ته غوښتل د زینو تخنیکی ستونزو له کبله مو معذرت ومني. سیده ورزو کابل ته د عبدالله عبدالله یعنی اجرایی رئیس او د بلخ د والی ترمنځ د وروستیو اختلافاتو په اړه نن په ولسی جرګه کې بحثونه سوي دي. حدیث پردیس له کابل را سره په مستقیم تماس کړي. پردیس صاحب څه ویل سوي دي په دغه څرګندونو کې او تازه جزئیات په اړه څه دي؟
صالح صاحب سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه. یو تاسو چې غواړم په پیل کې نن البته په مشانو جرګې کې د عبدالله عبدالله او د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور ترمنځ کوم په یو البته د عطا محمد نور له لوري چې کوم انتقادونه په اجرایی رئیس شو په دې اړه بحث وشو. په مشانو جرګې کې وکیلانو عمدتا دوه موضوع ته اشاره وکړه. اوله دا چې دوی ویل چې د حکومت او په مشخصه توګه د جمهوری ریاست او د عطا محمد نور ترمنځ چې کوم مشکل رامنځته شوی یا د جمعیت ګوند، نو دوی ټینګار دا و چې دغه مسله دی باید په یو سوله ییز شکل دې ته د حل لاره وموندل شي. او بله مسله دا وه چې سناتورانو ټینګار په دې کوو چې د هیواد سیاسي مشران نه باید یو بل یعنی له داسې لارو چې هغه په یو شکل د نامنۍ ته لار هواره کړي یا په یو شکل د خلکو په عامه اسانو باندې بد تاثیر وکړي، نو نه باید چې دا ډول څرګندونې وشي او باید مسؤولانه څرګندونې وشي. نو ښه ده چې په دې برخه کې د دوو سناتورانو ګلالۍ اکبري او د فوزي سادات چې په همدې رابطه غږېدلي دوړو خبرو راوریدونکو سره وورو.
ما امیدوار هستم که رهبری دولت وحدت ملی از تصامیم صلح‌آمیز کار بگیرن و کوشش بکنن که یک راه حل میان استاد عطا، رئیس صاحب جمهور و دکتر صاحب عبدالله پیدا شد. رئیس صاحب جمهور نمو وقته نکو دای تا مامور ده او چه تو وای ده تا مامورین باید اومنی که دستی مونیشی نو دا چلور دیر شلایت دی چلور دیر شوالیان هر یو چل ریکیگی فرزن هر یو با بیاد تا نوزارت غوری هر یو با ده تا ولایت غوری.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله چې تمونن په ظاهرا د خاغلی عطا د خبرو په غبرګون کې لوړاندې د اجرایی ریاست ویندویانو دا خبر کړی و چې نن به په همدې رابطه باندې دوی خاغلی عبدالله مطبوعاتي کانفرنس ولري او ځینې خبرې به له ولس سره شریکې کړي. خو د ورځې په یعنی څو شېبې مخکې د اجرایی ریاست ویندویانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه ناسته یا دغه مطبوعاتي کانفرنس د اوس لپاره ځنډیدلی او خو خاغلی عبدالله نن د مچلغو بند قرارداد لاسلیک په محل په غیر مستقیم ډول دې مسلې ته اشاره وکړه. دوی ویل که څه هم رسنۍ او ژورنالیستان غواړي چې له ده څخه په دې باره کې څه واوري، اما دوی ویل چې خبرې لري خو په یو مناسب فرصت کې به په دې باره کې خبرې وکړي. د اوس لپاره ده ته د ورځې موضوع دا ده چې کله چې چېرته یعنی پراختیایي پروژې عملي کېږي دی ډېر خوښ ده، غواړي په دې باره کې ډېر فکر تمرکز
ډېره مننه حدیث پر دې سوال کابل و مردل چې د افغانستان په مشرانو جرګه کې د اجرایه رئیس او د بلخ د ولی ترمنځ د وروستیو اختلافاتو په اړه خبرې سوي دي. که تخنیکي ستونزه حل سوي وي د خبرونې پاتې برخه به اکرام الله اکرام مخته بیایي چې دغه خبرونې ته یې پوره چمتووالی نیولی دی. اکرام صاحب آواز مې اوري.
ډیر زیاته مننه سالی صاحب. کور ودان درنو اوریدونکو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. پردي صاحب ستانم ډیره زیاته مننه چې معلومات مو وړاندې کړل. اوس هم راځو د خبرونې بل مطلب ته. په همدې اړه زموږ همکار نوریاس نوری د سیاسي چارو له کارپوه او د افغانستان د کابل پوهنتون له استاد ودیر صافی سره خبرې کړې په ګډه.
اصلا دا موافقتنامه د رئیس اجراییه د راتګ او د دوی سره دا د اساسي قانون مطابق نه دی. دا یو. دویمه دا چې د اساسنامه که امضا شوی ده بیا هم د عبدالله عبدالله او د اشرف غني ترمنځ امضا شوی په دې کې عطا محمد نور یا نور هر یو لوړ چارواکی یا وړوکی مامور چې دی ووایي چې دی که زه به څه حق یم چې ماته چې راکړل شي او یا دا دی چې څوک لرې کولی وشي. دای عادی مامور دای او رئیس جمهور په خپلو صلاحیتونو کې حق لري چې هر یو لري کوي کار یې پریږدي. حتی زه دا درته وایم چې رئیس جمهور دا هم کولی شي چې همدغه موافقتنامه د عبدالعبدالله هم لغوه کړي او اصلا هغه هم باطل کړي. دومره صلاحیت هم لري.
صفای صاحب، موضوع دی چې مطرح کوي دا ده چې وایي جمعیت اسلامي د ملي یووالي د حکومت په رامنځته کېدو کې مهم نقش درلوده او دی هم د دغه نوي ملي یووالي د حکومت یو له مهمو منځګړو څخه و، مرکچیانو څخه و، او د هغه په اساس باندې دی ټاکل شوی. د جمعیت اسلامي ګوند رهبری شورا که چیرې د دې لری کېدو سره مخالفه وي، رئیس جمهور دا صلاحیت نه لري.
سی ازادي رادیو ته غوږیست. داسې ښکاري چې یو بیا تخنیکي ستونزه لرو او تاسو ونسوای کولی چې دغه مرکه په پوره ډول ازادي رادیو نه واورئ. دا خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. او سم بیا ورزو کابل ته. په دې وروستیو کې د افغانستان د اجرایه رئیس او د بلخ د ولی ترمنځ ځینې اختلافات رامنځته سوي دي چې نن په دې اړه د افغانستان په ولسي جرګه کې او په مشرانو جرګه کې هم څرګندونې سوي دي. په همدې تړاو مو په دې خپرونه کې د سیاسي چارو د کارپوه ودیر صافی مرکه واورېده. د افغانستان جمهوري ریاست وایم مرستیال وایي د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ به د راتلونکې اونۍ په سر کې پیل سي. سرور دانش نن په دې اړه په کابل کې څرګندونې کړي. جزئیات یې د شاه محمود شینواري په راپور کې اورو.
د افغان ولسمشر د هم رستیال وای د نفوس او احوالو د ثبت قانون تر هدا ملي شورا د غړي کمیټې تر تایید وروسته د ولسمشر لخوا توشي شوی چې لمخې به راتلونکي ونې د برېښنایي تذکیرو ویش پیل شي.
ل راتلونکي ونې څخه به د برېښنایي تذکیرو ویش پیل شي. زه دلته لازم ګڼم چې ل ملي شورا څخه لدی عمل مننه وکم چې د نفوس او احوال د ثبت قانون د طرحې په تصویب سره د برېښنایي تذکیرو د ویش د بهر پر وړاندې ورستای خن هم لري کړ. اوس ولسمشر دا قانون توشي کړ او نافذ ده
په ورته وخت کې د افغانستان د نفوس او احوالو د ثبت مرکزی اداره وایي د تدل شوی قانون پر بنسټ په تذکیرو کې د قومیت او ملت مسله ځای پر ځای شوی او د تذکیرو د توزیع پر وړاندې هیڅ ډول تخنیکی ستونزه نه ده موجوده. د دې ادارې وین روح الله مزه وایي د برېښنایي تذکیرو د ویش لړۍ به له کابله پیل او تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به د افغانستان لوی ولایتونو ته هم وغځیږي. د ده په خبره د یوې کورنۍ لپاره به د برېښنایي تذکیرو ویش دوه هفتې ونیسي. خاغلی احمد زید ډاډ ورکوي چې تر راتلونکو ټاکنو پورې به د افغانستان یو لویه برخه خلک د برېښنایي تذکیرو خوندان شي. د برېښنایي تذکیرو په ویش کې د ځینو مواردو په سر له څو کلونو راهیسې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو او ځینو سیاستوالو ترمنځ اختلافونه موجود و. خو له دې ټولو سره سره د نفوس او احوالو د ثبت قانون د تعدیل په اړه د ولسمشر فرمان تېره اونۍ د مشرانو جرګې او ولسي جرګې د ګډې کمیټې لخوا ومنل شو چې پر بنسټ یې په برېښنایي تذکیرو کې د قومیت او ملت لیکل هم شامل دي. له دې وړاندې له انتخاباتو نه د څار یو شمېر بنسټونو او د چارو یو شمېر کارپوهانو ویلي وو چې د برېښنایي تذکیرو ویش له شفاف انتخاباتو او د امنیت له ټینګښت سره مرسته کوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې منشي عبدالقادر زازی د برېښنایي تذکیرو د ویش پر وړاندې ناامني تر ټولو لوی خنډ ګڼي.
هغه سیمې چې نام نه دي هلته تذکرې نسي ویشل کېدای. په هر حال د یو اوږدمهالې پروسه ده او باید ژر پیل سي. دا چې د افغانستان هر وګړي ته به څه وخت دا تذکره ویشل کېږي دا یوه اوږده پروسه ده او وخت نیسي.
خو د نفوس او احوالو د ثبت اداره وایي د دغه ستونزې د هوارې لپاره له امنیتي چارواکو سره خبرې روانې دي. دوی سپارښتنه کوي چې د ناامنو سیمو خلک کولی شي د برېښنایي تذکرو د اخیستلو لپاره د ولسوالیو مرکزونو ته مراجعه وکړي.
عمر دل چې د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال وایي د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر سر له راتلونکې اونۍ پیلېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اطمینان ورکړی چې د برېښنایي تذکرو د ویش د امن لپاره به پوره اقدامات کېږي. د نفوسو د ثبت او احوال اداره وایي چې د دغو تذکرو ویش به له کابله پیلېږي. ځینې څارونکي د برېښنایي تذکرو ویش د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په راتلونکو ټاکنو کې د درغلیو په مخنیوي کې مهم ګڼي. د افغانستان لوی څارنوال وایي چې د معافیت فرهنګ ختم دی او د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه به بیتیرن پاتې نسی. محمد فرید حمیدی دا څرګندونی په کابل کې کړی. جزئیات د یوسف خان زدران په راپور کې اورو.
د افغانستان لوی څارنوال وایي د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې به نور بې پوښتنې او بې څېړنې نه پاتې کیږي. محمد فرید حمیدي چې د یکشنبې په ورځ د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب اړوند د رسنیو حکومت د ګډې کمیټې د کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل له تېر یو کال راهیسې مهمې قضیې څېړل شوې چې دا د معافیت فرهنګ د ختمېدو په معنا ده.
هیچ قضیه هیچ مورد خشونت
دی وی د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي هیڅ قضیه او مورد له دې وروسته له تعقیب نه پاتې کیږي. مونږ به نور داسې قضیه ونه لرو چې څوک لا وروسته یې بررسی کړو. د ځواب نه ورکولو فرهنګ او معافیت ختم شوی دی.
معافیت از فرهنګ پاسخگویی ختم شده.
دا په داسې حال کې ده چې د حکومت او رسنیو ګډه کمیټه وایي د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي یو لسوه داسې قضیې څېړلې چې له تېرو 15 کلونو راهیسې بې پوښتنې پاتې وې. د افغانستان د ملي امنیت شورا د 1395 لمریز کال د زمري په میاشت کې د رسنیو او خبریالانو د خوندیتوب طرزل عمل تایید چې له مخې یې بیا د ولسمشر د دوام مرستیال په مشرۍ د حکومت او رسنیو یوه ګډه کمیټه جوړه شوه. دا کمیټه وایي د کار د پیل راهیسې یې په مرکز او ولایتونو کې میاشتنۍ غونډې رابللې. په کورنیو چارو وزارت راتو دولتونو په قومندانیو کې د همغږي مرکزونه جوړ کړي. د رسنیو حکومت چارواکو ترمنځ د همغږي پراختیا ته کار کړي او د خبري اعلانو وړاندې د تاوتریخوالي پیښې هم څېړلې دي. د ولسمشر دوهم رسیال او د رسنیو حکومت د ګډې کمیټې مشر سرور دانش وایي حکومت د خبري اعلانو او رسنیو خوندیتوب خپل مکلفیت ګڼي او په دې برخه کې له تیرو دوه کلونو راهیسې د پام وړ کار شوی دی. ښاغلی دانش د غونډې ته وویل اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون توشي، اطلاعاتو ته د لاسرسي ځانګړي کمیسیون او د دغه غړي کمیټې رامنځته کول خي چې حکومت د رسنیو کار ته اهمیت ورکوي. خو د خبره رسنیو هم باید ملي ګټو ته وفادار پاتې شي.
اطلاع رسانی یک پروسه دو جانبه است.
دی وی د اطلاعاتو رسول یو دوه اړخیزه پروسه ده. مدني ټولنه او رسنۍ باید په دې اړه مسولانه او په چوکاټ کې چلن وکړي او ځان د دولت او خلکو ترمنځ د پله په حیث ثابت کړي، نه د حکومت د یو اپوزیسیون په توګه.
یک اپوزیسیون سیاسي مخالف حکومت.
د افغان خبریالانو د فدراسیون مشر فهیم دشتی هم د ګډې کمیټې کارونه او د حکومت جدیت ستایي خو ټینګار کوي چې لا کار ته اړتیا ده. ښاغلي دشتی دغې غونډې ته وویل په مرکز او ولایتونو کې د رسنیو له همکارانو سره باید همکاري زیاته او تر څنګ یې حکومت د رسنیو مالي ستونزو ته هم لږه اوږه ورکړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او شل دقیقې کیدون کې دی. په دې خبرونه کې د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام هم اوریدلې سي او سپورټي خبرونه هم خبرو. اوس ورزو پکتیا ته. په دې ولایت کې د بشري حقوقو د ادارې مسولان تاییدوي چې د تیر کال په نسبت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوي دي. نور حال د داود تپن راپور کې.
دا بشر حقوقو د خزو د برخې مسوله زرمینه شمسوای په پکتیا کې د تیر کال په نسبت د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو کې 5% زیاتوالی راغلی.
تاوتریخوالي کله مونږ وګورو کال په کال داسې مقدار ډیری داسې نه ده چې خدای نه کرده د ارقام یعنی ډیر شوی ده. ارقام همغه ارقام ده خو مونږ داسې ورته لاسرسی مو پیدا کړی ده او خلک مونږ ته راپورونه راکوي. سه کال د پروسه کال په پرتله تقریبا 5% د موضوع ډیره شوې ده. پروسه کال تقریبا 150 تر 150 شاوخوا کې داسې و او سه کال 130 بیته د فرار د منزل سره که جمع کړو 150 یو ته رسیږي.
دا وایي له کورونو څخه د میړو ښځو او نجونو فرار په دغه ولایت کې زیات شوی دی او د تېښتې لوی لامل د ښځو نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی دی. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو خبره د پکتیا مدني فعالان هم کوي. وایي د دغه ولایت په لرو پرتو سیمو کې د ښځو لپاره ډېر څه نه دي شوي. مدني فعال او د ځوانانو پارلمان غړی رحیمن یازی وویل
حکومت سید په مرکز کې کار کړی دی او څه نه څه خو په لرې پرتو ولسوالیو کې هیڅ کار نه ده کړی.
د دې په خبره تر هغو پورې چې په لرو پرتو منطقو کې د ښځو نجونو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ او پلی نشي ستونزې به ورځ تر بلې زیاتې شي. او دې دا خبره هم وکړه چې پکتیا کې د کلتوري ستونزو پر اساس ډېرې قضایاوې پټې ساتل کیږي که نه دوی هره میاشت له ډېرو پیښو خبرېږي. یو ځل بیا رحمان نیازی
په پکتیا کې په لرې پرتو ولسوالیو کې یا په مرکز کې چې نه کیږي نه کیږي نو تقریبا یو 15 د ځانوژنې پیښونه زه خبرېږم. په میاس کې یو 6 د فرار پیښونه زه خبرېږم.
نوموړي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو لامل د زیات ولور د عامه پوهاوي نشتوالی په لرو پرتو سیمو کې د حکومت نه پاملرنه او ډېر نور مسایل په ګوته کوي. د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین وریاخیل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ارقام کم یادوي. وایي د تېر کال په نسبت سږ دوی سره کمې قضیې ثبت شوې دي.
او سم یو بهرنی مسله څیرو. د روسیې سیاسي اپوزیسیون نن د آزاد انتخاباتو د ورځې په نوم په مسکو او د روسیې په نورو ښارونو کې لاریونونه پلان کړي دي. نور له نوریاس نوري ناوري.
د روسیې د سیاسي اپوزیسیون د مخکښ څیرې الکسی ناوالنی ملاتړو او د فساد ضد فعالانو دغه لاریونونه چې په مسکو او د روسیې په نورو ښارونو کې نن په پام کې نیول شوي تنظیم کړي دي. د دغو لاریونونو اصلي تنظیمونکی د مسکو د ښاري شورا مرستیال ایلیا یاشین دی چې د اپوزیسیون د پخواني مشر بوریس نیمتسپ متحد و. دغه لاریونونه د هغو پراخو مظاهرو د کلیزې په مهال ترسره کیږي چې په 2011 کال کې د دوما د لانجمنو انتخاباتو په وړاندې چې هغه له درغلي ډک وبلل شول راپورته شوي وې. هغه همداراز داسې مهال پلان شوی چې د راتلونکي مارچ په میاشت کې د ولسمشرۍ لپاره انتخابات ترسره کیږي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ویلي چې بیا د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندیدوي. نننیو لاریونونو ته تنظیمونکو د آزادو انتخاباتو د ورځې نوم ورکړی دی. په موسکو کې دغه لاریونونه له دې سره سره چې محکمې پرې بندیز لګولی ترسره کیږي. خو د هغه تنظیمونکي یاشین ویلي چې دی د کاري شورا غړی دی او د لاریون لپاره اجازې ته اړتیا نه لري. د هغه په وینا وکیلان په ښار کې له مظاهرو پرته د جشنونو او محافلو د ترسره کولو لپاره اجازې ته اړ نه دي. الکسی ناوالنی چې په 13 دسمبر میاشت کې اعلان کړی و چې غواړي د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندید کړي د نننیو لاریونونو ملاتړ کړی دی. هغه په خپل ویب بلاک کې لیکلي چې د لارون لپاره د دسمبر 24 یوه ډیره ښه ورځ وه او موږ به د 2011 کال د دسمبر 24 په یاد راوړو. ناولنی دغه راز د 2011 کال د مسکو د مظاهره کوونکو عکسونه هم ایښي دي. دغه مظاهرې د 2012 کال د مۍ په 6 د ولسمشرۍ د درېیمې دورې لپاره د پوتین د لوړې د پر ځای کولو په درشل کې وځپل شوې. په موسکو کې په سلګونو مظاهره کوونکي ونیول شول. داسې ښکاري چې ناوالنی بل دې منه شي چې په رسمي ډول د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ځان کاندید کړي ځکه جنایي دوسیه لري او مجرم پیژندل شوی دی. نوموړی دا د دې هڅه بولي چې دی له انتخاباتو راوګرځوي.
هغه تیره اونۍ د انتخاباتو لپاره خپل بشپړه تګلاره اعلان کړه چې په هغې کې له فساد سره پر مبارزې او د پوهنې او روغتیا لپاره د زیاتې بودیجې په ځانګړي کېدو ټینګار شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د ډسمبر په شپږمه اعلان کړی و چې د څلورمې دورې لپاره به ځان کاندید کړي، د هغه محبوبیت او د قدرت کنټرول ته په پام سره چې د حکومت د منتقدینو په وینا چارواکي د انتخاباتو کمپاینونه او نتیجه یې تنظیموي، سړی له مخکې د هغه د بریا نتیجه اخیستلی شي. د چارو کارپوهان وایي پوتین لیواله دی چې په دغو انتخاباتو کې خلک پراخ ګډون وکړي او دا یې هم په پراخه کچه وګټي تر څو د ولسمشرۍ وروستۍ شپږ کلنه دوره کې له پیاوړي واک څخه برخمن وي. د روسیې د اساسي قانون له مخې ولسمشران نشي کولی چې له پرله پسې دو دورو زیات د ولسمشرۍ دنده مخته یوسي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام په دې خبرونه کې مو د تخنیکی ستونزو له کبله معذرت ومنې. د ځینو ناروغانو لپاره ځنګړي بوټونه جوړ سوي. اسمت سروان نور جزئیات راټول کړي.
د پارکنسن یا ریش په ناروغیو د اخته کسانو لپاره ځانګړي بوټونه جوړ شول. دا بوټونه په دې ناروغۍ د اخته کسانو لپاره پر لار تګ اسانه وي. د ریش د ناروغۍ په یو ډول کې چې ګیټ فریز نومیږي، ناروغ موقتاً د ګرځېدو په مهال کنټرول له لاسه ورکوي. دا حالت خطرناک دی ځکه چې د ګرځېدو په وخت ناروغ د مخې خواته بې کنټروله کیږي او ځان نشي تکیه کولی. په داسې حالت کې که ناروغ مځکه تشخیص کړي، یعنی لوړې ژورې درک کړی شي، په لاره تګ ورته اسانیږي. د هالند د ټوینټ پوهنتون او د رادبورد پوهنتون د طبي مرکز ساینس پوهانو د لیزر په وسیله داسې بوټونه جوړ کړي چې د پارکنسن یا ریش ناروغ ته د لارې ځیژوالی او لوړه ژوره د تشخیص وړ ګرځوي. هر بوټ چې پرمځکه لګیږي پرمځکه سور رنګ رڼا خپروي او په دې توګه د بوټونو خاوند په اسانه او ډاډه زړه ګامونه اخلي. تر اوسه پورې دا بوټونه د ریش په 19 ناروغانو آزمویل شوي او نتیجه یې شوه. دوی وایي چې دا بوټونه له ناروغانو سره په ګرځېدو کې په سلو کې شپږ څلوېښت مرسته کوي. ساینس پوهان وایي چې دوی به په راتلونکي وخت کې د دغو بوټونو کیفیت نور هم ښه کړی شي.
لیسمت څاروان نمو معلومات اوریدل. د ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرامونه په سپورټي خبرونو پسې اوریدل سي. سپورټي خبرونه لمرزي احمد زین اورو.
د سپورټ ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د 19 کلنو کرکټ لوبډلې په یو دوستانه سیالۍ کې د نیوزیلند د سنترال سنتریکس کلب له لوبډلې څخه لوبه وګټله. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې د 19 منډو په توپیر سره سیالي لوبډلې ته ماتې ورکړه. ښاغلی هوتک وایي په دغې لوبه کې افغانستان لپاره رحمان الله ګوربوز ښه لوبه او 120 منډې جوړې کړې. تمه د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډله د 2018 میلادي کال د جنوري په 13 نیټه له پاکستان سره په نړیوال جام کې لومړی لوبه تر سره کړي. د اسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې تیره ورځ ناوخته د بارسلونا او ریال مادرید د فوټبال ټیمونو سره لوبه وکړه. د دغو دواړو ټیمونو لوبه چې د ال کلاسیکو په نوم یادیږي، بارسلونا 3-0 پر وړاندې ریال مادرید ته په سانتیاګو برنابو کې ماتې ورکړه. د بارسلونا د لوبډلې نه لوئیس سوارز، لیونل میسی او الکس ویدال یو ګول تر سره کړ. په دې ډول بارسلونا له ریال مادرید څخه د 14 امتیازونو په زیاتېدو سره د لالیګا د جدول په سر کې خپل ځای تثبیت کړ. او دغه د لا لیگا د تیر شپې په نورو لوبو کې اسپانیول 1-0 پر وړاندې اتلتیکو مادرید، سلتاویګو 3-1 پر وړاندې دی پورتیو او والنسیا 1-0 پر وړاندې ویاریال ته ماتې ورکړه.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي
حاضر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پکې ورکړي. ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کندوز ولایت د قلایزال د ولسوالۍ اوسیدونکی نصیر احمد وایي چې زوی غواړي د دغه ولایت په مربوطاتو کې د پولیسو په لیکو کې شامل شي او خدمت وکړي، خو د دغه ولسوالۍ د امنیه قمانداني ځینې مسؤلین ورنه 10,000 افغانۍ رشوت غواړي. د وایي د 10,000 افغانیو د رشوت د ورکړې توان نه لري. دغه ستونزه مو د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د نصیر احمد او ورپسې به د کورنیو چارو وزارت د چارواکو نظر واورئ.
د انصاف په لټه کې.
ورور ستا نوم څه دی؟
زما نوم نصیر احمد.
له کومه ځای دې ټلیفون کړی؟
زه ولسوالۍ خلایزال خبرې کوم.
ښه، مشکل څه و؟ څه ستونزه لرې؟
دلته زما زوی و، دغه زوی یې تللی و ولسوالۍ کې، زه فکر کېږم. بیا قمندان امنیه معاون دا ویلی و چې 10,000 روپۍ راوړه، خو 10,000 روپۍ هم نه لرو. بیا هم یو څو روپۍ پیدا شي خپل روز ګزارات چلو، ځکه نه لرو، مال نه لرو، شی نه لرو. زه اوسا کالم یم، زه خپله هم کندوز ته تللی یم. په قمانداني کې کندوز ما ته به وویل چې واسطه لري که نه. زه ما وویل چې واسطه زه نه لرم. بیا وویل چې پیسې لري که نه. زه پیسې نه لرم. به خدای قسم، به خدای قسم، به خدای قسم، زه ولې مسلمان یم، ولې قسم خورم؟ دا خبر رښتیا ده؟ خلک عسکري کوي وروره، دا خلک نه اخلي. بګوره د ولسوالۍ خلایزال دا څه مرداره ده، دا څه مرداره ده. لس کاله کېږي چې زما زوی تللی و عسکر و، که اوس هم د دې معاش حواله ده. د ده نوم څه شي ده؟ د عسکر خیالي ده. خلک وایي چې خیالي عسکر. که اوس هم زما زوی معاش حواله ده، هلته قمندانان ولسوالان خوري کس لري؟ دا خاطر دی زور کوي، هغه تشنی کې بیا ځي.
تا زوی د دواړه په خپله خوخه غواړی چې زوی د په پولیسو کې شامل شي؟
زه ستونزه لرم، ځکه زه نه لرم، نادار یم، شی زه نه لرم. دغه ګوره، ژمه ده، بوټي په پیسې دی، غله په پیسې دی، هر شی په پیسې دی. دا دپاره د تللی نه چې یو څو روپۍ معاش درکوي، هغه خپل ګزاره وکړم. زه که نه لرم، مالداري زه نه لرم، کوچنیان لرم. یو ډاکټر ته وځي 200-300 پیسې اخلي، دا نه زه نه لرم. دلته غریبي نشته. زموږ په ځای کې طالبان شته. څوک چې په دولت کار کوي هغه سر پرې کوي. بیا هم زه خپل سر هم تیر یم، خپل دولت ته خدمت وکړم. ولې زما یو زوی لرم، دایم خارج ته ځي. هغه خارج ته ما ته 15 روپۍ پیسې لېږي، هغه ما ته په کار نه دی. لږ دی، لږ خورم، خپل وطن ته، خپل خاورې ته خدمت کوم. دغه دپاره و دولت دلته نشته، شی دلته نشته، اوبه دلته نشته. دربدرې دی، زه انتظار کوم خپل دولت ته. یو لږ د ولسوالۍ فساد دی، د رشوت دی، لږ دا خاطر خپل نظر وکړي.
وروره، اوس ته غواړي چې زوی دې په دغه ولسوالۍ یا د کندوز ولایت په مربوطاتو کې پرته له رشوت او واسطې نه شامل شي؟
بله 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 بله، هیڅ جار سم دغه څه څه ما زلم دغه ده. زه هم کندوز سم زه تلای سم، هم راتلای سم. یو زوی لرم، دم ته خدمت وکړي. زما یو شهره و څه کېږي، هم زما زوی په کور کې دی، هم دولت ما شافي، هم دولت خدمت کوي. زما زه دغه ده، بس مقصد نه لرم.
ډیره مننه، ژوندی اوسئ.
خدای په امان وروره.
د انصاف پلټه کې
د دستون زمو د کورنۍ چارو وزارت لوایاند خاغلی نصرت رحیمی سره شریک کړه. محترم رحیمی، د پولیسو په لیکو کې د شاملېدو هغه پروسه څنګه ده؟
ډېره زیاته مننه. په هیڅ وجه زمونږ هیوادوال، زمونږ عزیزان، هغه څوک چې غواړي پولیسو په صفوفو کې یا نوي ریفورم د پولیسو ته په تشکیل کې جذب شي، په هیڅ وجه دوی نه پیسې نه اخیستل کېږي. دوی کاملا رایگان دي. فقط هغه شرایط چې د کورنیو چارو وزارت د تشکیلاتو په برخه کې جذب، په برخه کې دوی ته شته دي چې دوی صحت سلامتی ولري. دویم موضوع دا ده چې دوی په جنایي جرمونو باندې مرتکب نه وي، په خو بل د دې توانایي ولري چې هغه فزیکی ورته دوی ولري. دغه درې موارد کې دوی ولري مونږ دوی طلبای کوی او مرکز کې او په ولایت کې به د جلب جذب مراکز دوی سره به سالم برخورد کوي دوی به جذبوي.
خاغلی رحیمی، دا موضوع مو له تاسو سره په دې خاطر مطرح کړی چې د کندوز له ولایته ازادي راډیو ته یو کس ټلیفون کړی چې زوی غواړي په پولیسو کې شامل شي، خو کله چې د قلعه زال په ولسوالۍ کې مربوطه ادارو ته مراجعه کوي د پولیسو ځینې مسؤلین ورنه 10,000 افغانۍ رشوت غواړي. آیا داسې موارد موجود دي؟
زه تاسو ته همدا خلکو ته چې دا خبرې مطرح کړې ده او د افغانستان ټولو خلکو ته دا اطمینان ورکوم چې د کورنیو چارو وزارت د څو وخت مخکې وزارت نه دی، د فساد سره د مبارزې په برخه کې د وزارت نوې رهبرۍ په خاصه توګه جلالت نواب وایس احمد برمک جدی اقدامات ترسره کړی دي، جدی سپارښتنې حتی استخباراتي او کشفي ارګانو ته کړی دي تر څو په خپل ریفورم په خپل په چوکاټ او نظام د وزارت داخله کې مفت او مثبت تغیرات راول او اصلاحات راولو. دوی د هیڅ چاته یو روپۍ هم نه ورکي او کچیرته دوی غواړي چې د اورښتیا دغه موضوع یې هلته چا پیسې ته نه غوښتي وي، تاسو کولی شئ چې ما شخصي شمیره دوی سره شریکه کړئ. زه به په دې برخه کې د موضوع د وزارت په رهبرۍ دغه موضوع به چړل کېږي، تحقیق بیږ به هغه که په هر سطح هر څوک عاملین وي، هغه څوک چې فساد زمینه مساعده کوي یا فساد کوي یا پیسې اخلي په واضح توګه وایي، مجلس به جدید قانون په چوکاټ کې برخورد کېږي او د موضوع مفتر ډېره د جدیت وړ ده.
رحیمی صاحب، که دا اسناد ولري او موضوع تاسو پورې راورسی مرسته به ورسره وشي؟
کاملا. وګورئ، له پولیسو سره د خلکو همکاري چې نه وي په هیڅ وجه موږ نشو کولای هغه مواردو ته چې هغه تامین د امنیت تنفیذ د قانون دی او جنایي جرمونو پر وړاندې مبارزه ده، د فساد پر وړاندې مبارزه ده، هغو ته موږ ورسیږو. د خلکو همکاري موږ ته ډېره اړینه ده. یو څو مخکې څو مثال نور هم شته چې خلکو موږ سره همکاري کړې ده، عاملین یې په داسې فساد څو موارد و خلکو موږ سره همکاري وکړه او عاملین یې د قانون 50 ته تسلیم شول. نو دوی هم که چیرته داسې موارد ولري موږ ته مراجعه وکړي، دلته یو سلنونه شمیرې سره تماس ونیسي، که نه یې د ماسو د خپله تماس ونیسي، دغه موضوع به د وزارت په رهبرۍ تر کچې پورې چلل کېږي او د عاملینو سره به د قانون په چوکاټ کې ډېر جدي برخورد کېږي.
په دې صورت کې نو ده کولای شي چې د پولیسو په لیکو کې شامل شي؟
هیڅ مشکل نشته. ما مخکې درته ویل که چیرته غدرې ابتدایي شرطه که موږ لرو که په شرطو باندې دی برابر وي، هیڅ چاته د یو روپۍ هم نه ورکوي. هر څوک چې دوی نه پیسې غواړي دو خلک سره موږ سره د همکاري وکړي چې دغه خلک موږ شناسایي کړو او د قانون 50 ته وسپارو.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې د کندز ولایت یو وسیدونکو شکایت درلود چې زوی غواړي د پولیسو په لیکو کې شامل شي، خو د کندز ولایت د قلعه‌زال ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ ځینې مسؤلین ورنه رشوت غواړي او د کورنۍ چارو وزارت مسؤلین وویل دغه مسله د دوی ته ورسي، هیچا ته د رشوت نه ورکوي او که دغه ځوان د پولیسو په شرایطو برابر وي پرته له ستونزې به په پولیسو کې شامل شي. د دې له مخې نصیر احمد کولی شي چې د 0195-155-155 نمبر شمیرې سره اړیکه ونیسي او خپل موضوع ورسره شریک کړي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي له موږ سره شریکه کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. په نننۍ خبرونه کې بیا هم د یو شمیر دوستانو پیغامونه لرو چې د نورو ورکو کسانو په اړه معلومات لري او موږ ته راستولې دي چې زه به هم په امانت سره درته خبر کړم. که تاسو په خپلو کمورک پسې ګرځئ نو قلم او کاغذ راواخلئ، د دغو دوستانو د ټلیفون شمیرې در سره ولیکئ، کیدای سي په همدې کسانو کې ستاسو ورک هم وي. ډېر مننه ځنډوم، د دوی پیغامونه به واورو.
سلام علیکم، زه حاج نورزی د هلمند څخه خبر کوم. دا می دوم ځل دی چې زنګ می ولې دی ازادي راډیو ته. یو الکسی چې د ستار په نامه دی په هلمند کې دی، معلومات یې زما سره سره کدی چا کړی وي ادو چې خو ما دې ځای دی په دغه شمیره باندې دی وایي. اسکه خبره ده چې دا دی وایي زه د نوزاد یم، په نوزاد کې د میانجیم د نافذ لا خون زرمه
خواجن زه په دې په دیش مې ځم چې کړي پای چې پر وا چې پر کینځه لري نه کینځه کینځه وا چې پر دا به زل شمې را تکرار کړم چې پر وا چې کینځه لري نه کینځه کینځه وا چې پر السلام علیکم
السلام علیکم یو ورور چې موږ سره راځره دی په هلمند ولایت کې لشکرګاه شهر کې چې هغه صرف خپل نوم لیکلی چې عزت الله څنګه دی او خبرې هم نشي کولای او د چا نه هوري نه خپل چاته ویلی شي څه خو صرف دا سړی د موږ سره موجود دی بلې په لشکرګاه کې دا سړی موږ د لشکرګاه روغتون ته دیولی او د سره صلیب روغتون ته مهم دیولی دې مازور دی چپاپ شاه زنګونی ډیر پڅېدلې دي په پښو تلای نسی پر لکړو دي نو دا مسلمان موږ وسره تلې کم دی ولې دي او په نت کې مو دغه تصویرونه عکسونه هم ورکړي دي چې چیرې دا څوک دا پیغام هوري د خپلوان نو موږ سره دی پر دغه ټلیفون شماره باندې تماس ونیسي 0 و 0 و 0 و 0 یو څلور کشمیره بیا تکراروم 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و موږ سره دې پر دغه شمېره تماس ونیسي. هغه بیچاره خوار غریب د شپې د ورځې د دردو د لاسه چیغې بغارې وي، موږ په هېڅ نه پوهېږو چې دی ولې چې دی خبرې نشي کولی، ځکه په هېڅ نه پوهېږو او ګونګی دي څه اورېدی هم نشي. نو د دغه په هیله د ازادي رادیو ته دا پیغام استو، وسلام، خدای په امان.
السلام علیکم. زه ازادي ته مې ټلیفون کړی دی. زه د کندهار څخه عصمت الله خبرې کوم. دلته د آزاد په نامه یو نفر دی، تقریبا د 30 کال عمر دی. په ډېره کې سپین تارونه پیدا شوي دي. دوه درې واره ما نورو ټلیفون ورته کړی ازادي ته، د حضرت په نامه دی. دا یو کوته خوشتګه ده. دی به ما مخکې په ملي اردو کې کار کوي، دماغي توازن مې ته لري، او کله دی دماغه پښتو وایي، کله پښتو او فارسي لفظونه په غړي، او کتي کولای شي ما سره په دغه ټلیفون نمبر ما سره اړیکې ونیسي. 0 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و
شپه که متلیفون نوی در سر در تو بجو سر بیاد در محشان در و بجو برید ما سر پدا غاره که وی سیلیه بلوخ در سیم بیاد بند و سلام
السلام علیکم زد تو راقا در این من ولی تنادالی در ولسواری استاد سر پتماس که یه او گران روش در صدیق پنامز ما سر پیران که را سره و تقریبا تنده تلویش کال تلویش کال او مره و در مسلمان رو قریب که کشناخته ای ما ته دې په دغه لمبه زنګ ووایي صفر اووه سوه یوولس شپږ سوه څلور څلوېښت اته سوه شپږ اتیا او تقریبا دوې میاشتې مخه زما سره په ایران کې سره وسله.
السلام علیکم، زه جاوید د کابل نه تاسو سره په تماس کې یم. مطیع الله په نوم د غزنی د ولایت و مونږ سره په مدرسه کې پېښور کې سبق ویلی او خپل پلار مړ خو د تقریبا د نه لسو کلو چې مدرسې ته راغلی و خو تقریبا شلو پنځه ویشتو کلو ده او انډیوالان څوک یې خپل ترونه ورېرونه یا بل څوک یې پوښتنه کوي نو ما په دې تماس باندې اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه شپږ شپېته درې سوه شپږ شپېته پنځه سوه یوولس غزنی د ولایت ده او کله به مکور ورسول خو غم ته نه هېرو چې زه د کوم کلي یم کوم ولسوالۍ یمه تقریبا د نهو لسو کالو چې دا راغلی او اوسه پورې ژوندی ده او په مکو مدرسه کې سبق وي او که څوک په هکله هغه غواړي نو ما سره به دې تماس بیا ونیسي په دې نمبر. السلام،
زه ګل محمد د هلمند ولایت خبر در کوم. دا د فیض الله په نامه یو هلک دی، د کوچنی ګردی هلک دی، هغه چې د شلو راغلی ده، د سترګې دي د پلار نوم مینه دی نه راشوي او د ما یر دی زما نس ده او د ور دی هغه محمد ګل دی د څلور کاله کې پنځم دی چې په لشرګاه کې دی.
السلام علیکم. والدین یم د دې صف نه دلته یو کس ده د ګل نواز په نامه وایي. زه نوم یې ګل نواز ده، والد شاه نواز اوسېدونکی، نه پوهېږم چې د ننګرهار ده او که د کوم ځای ده. دا دلته په دې صف کې ګرځي په دې مسجد کې، کله یو مسجد کې شپه وي او کله بل مسجد کې شپه وي. هیله کوم د ورونو نه که دا د چا خپلوانې ګل نواز نومېږي، والد شاه نواز، نو دغې شمارې ته دې زنګ وکړي. 0015 2 3 3 1 5 بیا دوباره تکراروم، 0015 2 3 3 1 5. د خدای په امان، ښه وخت ولرئ.
ګرانو دوستانو، محترمو اورېدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مننه کوم دوستانو، اوس به هم ستاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي.
السلام علیکم. زه رز محمد یم، د هلمند ولایت د نوزا د ولسوالۍ د رباط کلي اوسېدونکی یم. فلحال د هلمند ولایت د نوزا د مرجې ولسوالۍ د قصا د سیمې څخه ستاسو خبره کوم. زما یو دوه عزیزان یعنی ورور دی میاخ شیدی، ورور مې ګل احمد میش، هغه اخلي مصر در محمد میش، در محمد د سروه کار زوی دی، او ګل احمد چې دی د محمد غوث کار زوی دی. دا دوه کاله درې میاشت کېږي د کور نه درک شوي دي. نو چهار مسلمان ورور په اړه معلومات لري، یو ځای بنجام یې، یو ځای مړوکي داسې دي. مې سر ټلیفون په دوه شمېرو اړیکه ونیسئ. ټلیفون شمېرې دي 0 00 4 5 0 00 8 3 3، بله شمېره ده 0 00 2 2 1 0 9. ټلیفون شمېرې یو ځل بیا 0 00 4 5 0 00 8 3 3 0 00 2 1 0 9 5. السلام علیکم. السلام علیکم. زه حبیب الله د زابل د ولایت د سوري ولسوالۍ د ملزو د کلي صدا پیغام پرېږدم. زما یو وراره د عبدالرازق په نامه کې د اته میاشت کېږي د خپله کوره نادراکه ده. که چاته په هکله معلومات وي ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووي 0 01 8 6 1 1. د اړیکې د شمېرې تکرار 0 01 8 6 1 1. مننه.
السلام علیکم. زه اسمت الله د خندار ولایت د خمسل ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې. زما یو د اقاب زوی دی چې د اسمت الله په نامه ده، جروز محمد زوی دی. چېرې یوې میاشتې پایته نادرکه سوی دی، د مقول ولسوالۍ کې هم لیدل سوی دی. کله چېرې زما خپله ږغ اوري، هم د نور انډیوالان ملګري زما ږغ اوري. ما ته چې په لاننۍ شمېره زنګ وهي، زموږ د ټلیفون شمېرې دي 0 00 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
که هر څوک ما ورور یاندای می خپل ځاغه اوري ام یم نه د نور مرګری وی مهرباني د مخه د زموږ سره غبداغه شمیره ونې چې زنده وات ازادي لري زه خوښم.
بله السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د برشت ولسوالۍ سره په هډي کې یم. زما ورور ورک شوی دی، حکمت الله د دوې میاشتې کېږي چې ورک دی، نه هېڅ پته وو تنه چې موږ ته نهسته، تر کومه تللی تر کومه نه دی تللی. که تاسو کولی شئ په دغه شمېره ما ته زنګ راووی راویښاست، که هر چا ته معلوم دی د څوارلسو کالو عمر یې لري. د تلیفون شمېره ده 0 5 5 5 3. د تلیفون شمېره ده 0 5 5 5 5 3.
السلام علیکم، زه حاجی عبدالکریم اسدزی د سین ولدا کسه سره په تماس کې یم.
خدامه د دنیا او د آخرت ټول سر در حل کړ. زما د دا وزي لان مکه تی به خړې کاوي وزه چې څو وخت کېږي نو چې د پام مو ته دی چې ولې نه کوي. د خدای د رضا لپاره د اعلان خوې زړونه خدای خبر دی. زه اجازه کوم چې زه د سمبول دا قصه سره به تمام کړم. زما یو زوی ورک دی تر کال دوه میاشتې کېږي. نن بارام دی د شپاړسو کالو دی په رنګ سور بخون دی په هر ملک چې د اعلان دی په خپل اوري یا د خدای د رضا لپاره یا بل مسلمان اوري دی یا معلومات ورسیه نو د خدای د خدای جل جلاله د رضا لپاره پر دغه شمیرو باندې زما سره تماس ونه چې زه پلارم. ما دا درې کالو دوه میاشتې افغانستان پاکستان مکمله پسې غوښتې دي بغل لاکه مې د یو افغاني معلومات کړی دي. دغه شمیرو باندې چې زما سره تماس د خدای جل جلاله د رضا لپاره ونه شي صفر اویا دوه اویا دېرش یو سلو څلور دېرش دوهمه شمېره ده صفر اویا دیرش نسلویر تنزه سوا وشویته سلام
عربی رادیو السلام علیکم. زه عبدالبصیر د عزیز محمد شاه زوی چې یو ورک ورور مو دی تقریبا لس کاله شاوخوا کې کېږي. په رادیو ازادۍ کښې موږ د ده پیغام اورېدلی دی. د ده پیغام موږ اورېدلی نورو خلکو اورېدلی دی او ویلي دي چې زه لاګل محمد د عزیز محمد شاه زوی د غور د ولایت ار خوجروف د کلی اوسیدونکی یم. زه دلته اوس یو ځای په محبس کښې یم چې آیا د بګرام محبس یاد کړی دی که د پولي سرخي محبس یاد کړی دی؟ په هر محبس کښې کوي او که دغه پیغام ستاسو سره وي په دغه شمېره به زما سره تماس ونیسي یا تاسو زما سره تماس ونیسي او د هغه سړی زما سره تماس ونیسي لاګل محمد د حاجي محمد شاه زوی د عبدالبصیر ورور. زه خپل عبدالبصیر خبرې کوم. زما شمېره ده صفر نه اویا یارلس درو پنځوس دوه سوه یو څلوېښت. بیا تکراروم زما شمېره ده قاري زما شمېره ده د عبدالبصیر په نامه صفر نه اویا یارلس درو پنځوس دوه سوه یو څلوېښت. تاسو مهرباني به وي ځکه چې موږ ډېر سرګردانه یو بېخي ډېر په تکلیف شوي یو. د ډېره وخته څخه موږ دغه اوازه اورېدلې ده نو موږ زیات کوشش کوو چې دی د ده پیغام یو پله بیا خپور شي. دوه واره درې واره نورو خلکو موږ ته ویلي دي چې موږ اورېدلي دي. وسلام.
الو السلام علیکم. زه جمعه خان د هلمند د تماس یو مې پلار دی دوه کاله کېږي د کور نه د راکړی عبدالشکور نمی دی والا دی عبدالغفور د سیابان د ولسوالۍ دي او بل ورک عزیز مو دی ملا ګل محمد دی د مسیح کارکوونکی و هو اته کاله کېږي د راکړی هېڅ پاتې نه لګېږي. د ده پلار ملا محمد شاه خان نمی دی شپږ وروڼه دي یو خور هېڅ درک نه لرو. ډېر هیله کوم چې دغه پیغام نشر کړي د ازادي راډیو د کارکوونکو سره هیله لرم چې زموږ ورک عزیزان ولټ پر لاندې شمېره زموږ سره دې اړیکې ونیسي چې پر اووه دېرش درې اووه شپېته شپږ څلور ماسلام بلم.
ما سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته بېخي ډېر ورسېږي. زه د مقود ولسوالي یم د غزین د ولایت یم. ازاشا مې نوم ده د امین الله په نامه ګونګای زوی مې ده درې کاله کېږي چې نادرکه ده کله هر چا سره وي په دغه شماره دی له ما سره تماس ونیسي صفر اووه صفر څلور اته پنځه درې اته پنځه نه دا زما شماره ده صفر اووه صفر څلور اته پنځه درې اته پنځه نه یوارې به بیا تکرار کړم صفر اووه صفر څلور اته پنځه درې اته پنځه نه دا زما شماره ده. اعلان چې مه باسوي د خدای په لحاظ ښه شیرني ورکومه ما ته سره تماس ونیسي په ژبه د ګونګای د امین الله په نامه ده.
سلام علیکم. زه عبدالباری د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما ورور دغه پنځلس کاله کېږي چې نادرکه شوی دی د هلمند د قتلګن په سیمه کښې نادرکه شوی. هر مسلمان کښې درک لري په دغه شمېره د ژغ صفر اووه صفر پنځه درې یو شپږ دوه یو دوه. السلام
بله السلام علیکم وروره. زما یو اکا دی د سلطان په نامه دی د څلور کاله کېږي چې ورک دی او که څوک په هکله معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي صفر اووه صفر اته اووه سوه نوي دوه سوه نهه شپېته بله شمېره ده صفر اووه صفر صفر اووه شپږ سوه شپاړس اخري څلور اتیا. وروره چا ما ته ټلیفون را وچي زما ټلیفون انشاءالله کار کوي د ازادۍ راډیو څخه یو جان مننه.
السلام علیکم زما د تر زوی د اسلم په نامو خلک یې له کوره وتلی د نادارکه دی کله چا سره یې یو څه څوک یا لري یا د خپله مو ته دې په دې شماره اړیکې ونیسي صفر اویا دوه ویشت څلور څلوېښت اتهسونه دېرش خدای سلامه
سلام علیکم زه سید کریم د هلمند ولایت څخه د سره په اړیکه کې یم زما د اخ زوی ورک شوی دی نوم یې ادم خان دی د هلمند ولایت د بغنی ولسوالۍ اوسېدونکی دی دا څلور کاله کېږي چې نادراکه دی که څوک زما غږ اوري پر دغه شمېره د اړیکې سره ونیسي که دی خپل دی که بل چا ته معلومات صفر اویا دوه دېرش شپږ نوي پنځه سوه پنځوس بله شمېره ده صفر اووه سوه شل یو نوي څلور نوي السلام علیکم
السلام علیکم امین منصوری ما د پکتیکا ولایت متخان له سوالی د ابراهیم کاری د سدن کيم فعلاً متحده عربی امارات او دبی نه تر سره پین کيم پیغام درته پریږدم دما پیغام د ورکو اجزان خبروین ته ده دما یو تر محمد قاسم په نوم باندې ده رنگ تور ده خوخی پخو بانده منده ده گود ده نو تقریبا لطور لسو پنزه لسو کلو راهیسی نداره کشوه ده تکور و تاله ده و هیت معلومات هم نسته مخی ما یو چو پیغامونه پریشو ده چو معلومات سوه و چپ تخور که تا دلی و خوده هیت داره کونه لگه دلی غروسته مگه وجه تولارو پیدا منکو نو که چه تا معلوماتی او یادی محمد قسیم پا نم بانده پیزنی پچه پخه بانده گرد دل دلی نو مهربانی دیو که پلان دی شمیره دی لما سرالی که ونیسی امارات و شمیره می ده سپر سپر و سپر سپر ن و یو ن و پینز ات پینز سلور پینز مثال سپر سپر ونی وی یو سلو پینز پینزوز نسو پینزاویا پینزاتیا پینز سلویخت او یا دی افغانستان شمیره ده سپر و سو دوازیا شپاک سو دولس شپاک سو دولس دیش میره تو زیاری که ونیسی محمد نعیم نمیگی در غصر تماس ونیسی مهربانی با اونوی
زمانم سیدی کلا ده در کابل هری کنی ولی ده در زابل ولی اتیم پیلم از خوشان خان یا ساکی هم او زما یو انډیوال ورک ده چې نوم یې عبدالله ده وسلام پر دغه شماره دې اړیکه ونیسي زما شماره ده صفر صفر اویا اتیا دېرش یو پنځوس دا تکرارون صفر اویا اتیا پنځوس یو پنځوس زما نوم نادرخان ده زابل ولایت ارغنده ولسوالۍ د مدخیلو د کلي یم نو په زما یو ماما ورسته نوم یې سردار محمد ده که چیرې د هر چا پته معلومه وي نو پر دغه شمېره دې زنګ ووایي صفر اویا شپږ اویا اته اویا پنځه سوه اتلس پر دغه شمېره دې زنګ ووایي
السلام علیکم زه عبدالمجن اخوند کندهار ولایت سره خبرې کوم زما یو انډیوال دی د پنجوایي د ولسوالۍ د ملا دوست محمد اخوند په نامه باندې که چیرې یا د ده ملګري د زما غږ واوري ده ته چې زما دغه نمبر ورکړي یا دی زما غږ واوري صفر اووه سوه یو دېرش بیا اووه شپېته بیا څلور اتیا دا زما نمبر دی چې ملګري زما غږ واوري یا دی زما غږ واوري پر دغه شماره دې زما سره تماس ونیسي
الو دغه درته وایم زموږ یو دانه برادر دی دا لس کاله کېږي چې ورک شوی دی د حاجي محمد شاه اکا زوی دی د نوم چې دی د ګلمر اخوند دی د حاجي محمد شاه اکا زوی دی نو زه کشر ورور ګل احمد نوم یې زما دی د شعبان د دغه فعال که موږ ته یو معلومات راکړي مو د ازادۍ د راډیو ته دا معلومات نیولې دي چې ازادي راځي ویلې دي چې دوی خپل کار دی هغه زمان چې دا زموږ پیغام نه یو څه پورتي نو دا زموږ د ټلیفون شماره ده صفر و صفر پنځه نه صفر درې یو نه پنځه بیا یې درته وایم زموږ د ټلیفون شماره ده صفر و صفر پنځه نه صفر درې یو نه پنځه دغه شمېره ده و سلام
هغه د ځان کوټه د بغلان د ولایت نارین د ولسوالۍ مخه مونږ یو خوارزده ده په کندهار ولایت د نشت ولسوالۍ د کشتانډر د کلي سالم احمد نن موږ ته بمحدودی ده که ما غږ واوري نو ما نمبر سره زنګ ووهي 0001 4291 9 4 0 5 دا نمبر سره زنګ ووهي زه حمدالله نن میږم چې مونږ ورته په تاسو سره ټینګ شي. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. ما نوم فرید دی د هلمند ولایت اوسیدونکی یم. زما یو اکا دی د مرجع ولسوالۍ یو. نو زما یو اکا دی د یوسف په نامه دی. دا 15 کاله کېږي چې ورک شوی دی. هر ورور ته معلومات وي نو په دغه نمبر دی زنګ ووهي 0003 5 8 8 6 5 0. وسلام خدای تعالی.
مننه چې ازادي راډیو اوري.